په افغانستان کې د شپې نه به جه شو د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخکله دي چې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونه کوو یمل کوم ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره و چا وی اټکل کوي چې په روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا دروش ملونه ولکه زره ولکه کسان بشری مرستو ته اړ وي او چا بشری اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرح کې چې پرون شنبه خبره کړې ویل د شمیر کسان د افغانستان د وګړو ته باندې نیمایي برخه جوړوي د غیدارې ویل لګونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ډلیز ډول د بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې بشری اړتیاو کچا لوړه کړې ده په دې اړه ورسته خبرونه کې په تفصیل اوري سبا دوشنبه د افغانستان په څباندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز تخار بغلان پروان کاپیسا نورستان لغمان کونړ کابل ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل اورزګان کندهار هلمند نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي د غیداري له ټولو کورونو غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده وبخې اساګ میلادي کال په افغانستان کې ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي د اسرائیل پوزنن اعلان وکړ چې په غزه ترنګ کې د روانې جګړې په محل 14 نور سرتیری وژل شول دي اسوشل پرس خبري اژانس راپور لمخه دغه سرتیری د جمعې او شنبه په ورځو د غزه په مرکزی او جنوبي برخو کې وژل شوی دي د اسرائیل د پاوز رادیو خبر ورکړی چې څلور سرتیری هغه محل وژل شول چې د ټانک ضد یو راکټ په موټر ولګید نور سرتیری په څو جګړو کې وژل شوی دي اسوشیټد پرس خبري اژانس زیاتوي چې په غزه کې د اسرائیل د ځمکني عملیاتو په نتیجه کې د اسرائیل د وژل شو سرتیر شمیر په ټوله کې 153 تنو ته رسیدلی دی د سختدریز حماس ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل شو چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یرغمل کړل د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 40 ډیر فلسطینیان وژل شوي خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې و پروند هند په سمندر کې په کیمیاوي مواد باري وکشته وشته ده د پینټاګون ویان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کشته چې د لایبیریا بیرغ ور باندې پیډ او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبه پورې سرغلمي مخکې په نخښه شوی ده د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل د حماس سختريزي ډلې تر حمله وروسته د اس ام اس کلکش د زیاتې دوه او د انتقالاتو کرخو ته د اروپي خو نو ګواخونو ان څرګندونه کوي اوکراینی چارواکي وايي په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد پر جنوبي ښار خرسون د روسي پراکټي حمله کې لک تر لګا څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي د خرسون د سیمې پوزي ادارې مشر الکساندر پروګودین په ټلګرام لیکلی چې د روسي پوزیانو پر خرسون یو او یا توغندي وشتلې چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیایي او تعلیمي بنسټونه او د غراز اساسي تاسیسات یې په نخ کړې دي د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړاو یو ماشوم شامل دي اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې څو میاشتو له جګړو وروسته خرسون سیمهونه ولخ روسي ځواکونه بیا هم پر دې سیمه راکټي حمله ته دوام ورکړی دی خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2024 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري ډېر خلک روان ژمي ته هم ورخته دي
ژمي ته نه بوټه شته نه ورشته نه یچ شته نه بچ شته
افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمي مرستې نه دي شوي سبا دوشنبه د افغانستان په تباندې شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي د دغه کمپاین د اهمیت په اړه مو په تیر اوس چې له پاکستان ډیری افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنیږي د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
د کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغي ماشومان اوس هم کړي
دا به هم وره چې د خوست په صبریو کې دی وی بي وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپل زامنو زده کړو ته ډیر پاملرول او پنځه وړ زامنو په خپل ټولګیو کې اول مقامونه ترلاسه کړی دي.
وختن احمد دا چې ته په خنځای ته لاړ شم دی کچې ته اقتصادي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیاری ژوند تر اخیره پوري تعلیم کوم.
د دې بي وزلې کورنۍ مشر زویو دا به هم واوري چې یو جاپانی وګړي په افغانستان کې د تتسونا کومورا چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په یو وسلوال برید کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه د نیمګړو پروژو بشپړولو ته ملاتړلې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري نوی 2023 کال ته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت خبرداري بیا هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا ویلې د افغانستان نیمایي نفوس به راتلونکي کال کې میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2023 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک او روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. او چا د غرض کډوالۍ اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللي چې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. نور په دې راپور کې
په 2023 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلي. په 2023 کال کې 2.1 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیون وګړي لومړی توپ کړي. او چا په 2023 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک کوبو او روغتیاي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې د مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچاله قوله افغانستان اوسمال د څلور لسیز جګړو فقر اقلیمی بحران او په عمومي ژوند کې د خوځو د مشارکت پر وړاندې د خندونو جوړولو لبدو پایلو سره لاسو ګریوان دي. پر راپور کې زیاته شوی د 2023 کال په اگست کې رامنځته شوی سیاسي بدلون په خارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړی دی او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دي د خوځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز لامل لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دی. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي ته خوځو پر وړاندې دوامدار محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او ترڅنګ د نړیوال ټولنې په خپلتیا او د مرستو رسونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځای کېدل د کډوالو راستنیدنه اقلیمی بدلون او د بودیجې کمی هغه لوی ننګونې بللي چې په دې هیواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسي محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ د سفر محدودیت د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره د غیر نظامي بنسټونو جوړول او خو درول مهم بللې. په دې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې خپل بد وضعیت زوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچان دي دا شو بالا دیو دومره و ګول نه پیدا کړه. اته بازار کې دا وسالو ګنجو شوم بازار کې خصوم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
او چا داسې مال په 2023 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمیر نورو مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او ترڅنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او خوځو په کار د بندیز له امله خپل مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت درول دي.
په هینال کې افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمي مرستې نه دي شوي. دوی دا شکایتونه داسې مهال کوي چې د د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د خړو د نړیوال پروګرام WFP په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم او سپین بولډک سرحد تر نږدې د ستنوش د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هڅې انګړندې کړې دي. پر دې سربېره د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو هم ویلي چې لنوي استنول شو کډوالو سره لازمی مرستې کوي. نور حالې په دې رپورت کې اورئ.
د جمع پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او بیوزلی له امله له پاکستان یو شمېر تازه راستنه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل لګڼو اقتصادي ستونزو بیوزلی او بیروزګاری سره مخ دي. د پروان ولایت اوسیدونکي حسنا عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده د خپل ستونزو په اړه وایي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. اوس ژمی هم راورسېد. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. له یوې خوا بېوزلي او بیکاري او له بلې خوا سړه هوا او ماشومان چې دا هغه کورنیو ته چې افغانستان ته ستانه شوي لوی ستونزې دي.
دغه شان امین انصاري چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وایي چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نه سرپناه شته او نه هم د سون توکي، نه ارتزاقي مواشته او نه کالي. هیڅ هم نشته. کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دی لیدلې چې څوک له چا سره مرسته وکړي او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلې چې د ارتزاقي موادو مرسته شوې وي. نغدې پیسې خو اصلا چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کېږي.
خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تل ادا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بیلابیلې کمیټې له راستنیدونکو سره په مرستو بوختې دي او د نورو مرستو تر څنګ هرې راستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدې مرسته کېږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې ادا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1,500 بې ځایه شوي او راستنیدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنیو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 24 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې تر 1.1 میلیونه ډېر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 1,01,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 100,000 کډوال په زور افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستنه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
سباتو شنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې لپینځو کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. البته دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو په څه باندې 40 ولسوالیو کې له پرون راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو د کمپاینونو له یو متخصص سید کمال شاه سید سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولای شي د پولیو د وایروس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما پخوانی تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي بیرته خپل هیواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړیږي، ماشومان پرې اخته کیږي، پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډیر زیات دی، او خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو باندو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال راستنیږي هغه ته خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنیږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایرس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي وروستۍ کوم پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي د وایرس دونو کې دغه جنټیک تړاو تکو کتل سي، نو لاغه د بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دوړو یوادونو ترمنځ تګور تک کوي. نو دا د نړیوالو ختیس سازمان دا وینا سي خلک یا مشمول له غوښ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده ځکه وایرس د هم د دوړو یوادونو ترمنځ تګور تک کوي او د هغه خلکو له لارې انتقالي کې سي نه بلی واته تک کوي. نو په دې داسې حالاتو کې تبن کله چې ډېر ماچار بیرته خپل واته راستنیږي، نو دا خطر له ځان سره راوړي احتمال شته. او بل خبر کوم تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې کومې دي، هغه د خیبر پختونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي، او کوم افغانان سیاته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېرې پام دي سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنیږي تبن ددان سره دا خطر او د دې وایرس تر راوړلو امکانات ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پیښو د ته دوکې وګزان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبت پیښه نه ثبت شوې دي، هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهدو چې پرلپسې په ننګرهار څو لسوالیو کې د پولیو مثبت پیښه ثبت شوې، هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دوو میاشتو په موده کې. دغه ځند علت څه دی چې دومره ځند رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروګرام دی، په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي. تبا د پولیو ناروغي وایروس په دوبي کې ډېر په چټکی سره خپرېږي. د هاي ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع به د سپتمبر تر میاشتې پورې وي، له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې. دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې او یخوی په یخوا کې پولیو ناروغي وایرس پرېدل په مقایسوي ډول سره کم وی. نو یو علت دا کې دا چې دوه ملت هلته کمپاینونه ډېر زیات تر سره کیږي په افغانستان کې. موږ تاسو ګورو تقریبا هر میاشت کمپاین وی، او د دې تر څنګ نړیوال روغتیايي سازمان د سرویلانس ډېر کوي سیستم لري، دغه لاره دوی ټول سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته، نو تبا هلته کېدای شي د وایرس هغه پرېدل کم سوي وي. خو بیا هم کله چې هلته وایرس د پخوانه شتون لري، ته په مطلق ډول باندې دا امکان نه شي راتولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له مزورلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي. او د دې تر څنګ کوم د اګاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغي ل ازرار خبر وی یادی واکسین لا اهمیت پوی هغه د خپل ټولنیز مسولیت لمخې باید خپل کلو کې خپل خپلوانو کې خپل باندو کې نور خلک خبر کی تک په فنسان کې د خبرتیا ستونز هم یو جدي ستونز درته ډېر خلک لداس شانو زر نه خبري کسمالت دې لپاره برنامه شتون لري خو د لرو پروتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسي ډېر ستونز باندې
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یوه متخصص سید کمال شاه سید سره د پولیو ضد کمپاین په باب مرکه وه چې سبا دوشنبه د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیلیږي او په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو شاوخوا 9 میلیون ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دغه د کمپاین داسې مهال پیلیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته هم سرایت وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
جاپانی رسنه راپور ورکړی چې یو متقاعد جاپانی انجینر په افغانستان کې د ډاکټر ناکومورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د راپورونو له مخې دغه متقاعد جنرال دغه متقاعد انجینر دریاویا انکلن نوریو وادی چې له مخکې افغانستان ته انتللی دی. ډاکټر تیتسو ناکومورا چې مشهور په کاکا مورادو شاوخوا څلور کاله وړاندې په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي شو او وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژلو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور په دې راپور کې
نوریو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپل بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمیر جاپانی رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپانی انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپانی رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړ توګه ګټه واخلو. که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو، د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې اووالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی وو. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړي دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته، ولته له مسؤولینو سره کتلي دي. ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژه به بشپړ کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4مه نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسله والو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي هغه مهال ویلي و چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چا هم د وژنې مسؤلیت ونه مانه. خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي رادیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې، خصوصا د ابیارۍ په برخه کې مونږ کومکونه کوو. ارزوی داوا یا پلان داوا چې خلکو ته کومک وشي، نو د ماغه په کومک په دغې سره په بنا باندې انجینر صاحب وا راغله د دلته انجینر صاحب وا مونږ سره د امدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هم مهاله د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د وژل شوي جاپانی ډاکټر ټیټسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي، او دا چې د هغه نیمګړې پروژې تعقیبیږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي رادیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمي بدلونونو لپاره ډېر زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړه او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غم ورسره خلکو ته د پاک اوبو در رسولو کار مخته وړو او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تروسه شنی دی او زرګونه هکتار زمکه زرغونه کړی ده. د دې پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1,000,000 شاوخوا کسانو ته رسیږي.
د ډاکټر ټیټسو ناکامورا تر ټولو لوی پروژه ننګرهار کې د کونړ لسیند بیل شوی او بدی چې د کونړ او ننګرهار دښتې پرې خړو کړی او زرګونه جره بزمکه یاباده کړي چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا 1,000,000 خلک ترې ګټه اخلي. ټیټسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
د خوست ولایت په صبریو کې دی وی بي وزل کورنۍ چې معلول پلار د خپل زامنو زده کړه ډیر پامړول او 15 غړ زامنو په خپل ټولګو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د دغه زده کوونکو پلار وای خپل د لاس کار او مزدوري کوي، خو د مزدوري په پیسو یې خپل اولادونو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ پایلې د ښوونځیو د ادارو لخوا د ژمي په پایل یعنی د چوس جدی میاشته په جدی میاشت کې اعلانېږي. نور حالې د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال په دې رپورټ کې
د خوست د ویلري پرتیسمي صبره یو اوسیدونکو 15 ورونو په خپل ټولګیو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړي دي. هغه دی وی غریب او بیوازله کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکو لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په خړول د خپل هواد او لس د خدمت کولو وړتیاوي بیا عمومي. لدې ځوانانو د 12م ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسن مشال رډیو ته ویل
وختن احمد اد چې ته په خنځه ته لاړ شمو دې کچې ته یو سدي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم او کچې ته وزنې مشکل به داغه چې مونږ درس پته کیږي هغه به دې سدي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي.
د خوځ د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومره محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلات خپل زده کړې پر مخ بیولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي تاوال نمبر فارغ سید را وویل
یعنی مونږ ایوا کتابچه به هاته مونږ دوا ورونه بشو یعې څه بو دوی استفاده کولای وي کتاب یې صحه بل لاش مونږ دل کوم زده کړې کولای وال ټولګي نو سر دولسم ټولګي پوری مونږ همدا کتابچه ډیر استعمال کړی مونږ بشو 15 سره ول نمبر شو همدا کتابچه مې استعمال والی.
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګدې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په اجوره خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سناڅه سنتیاوي برابرې کړې دي. د زده کوونکو پلار میدان خان ویل
زه دی ورځ دلته 1500 روپۍ پوتې شي یا 600 پوتې شي آ کور سي کور دکنه دار وش دا کور کو نو لا پک برکات کی چې اوس پر مله اول کو نه سبق چې شې د کس ستر دي تو سی وینه ز د ته چې تو سی تا خو را مګه دی وای کلا کلا چې ولا دا هم چې لوړ و درا دین چې نه تو سی چې تعلیم وګه هغه وکه دا موته پیدا دو.
په دې ورسته کې په خوښ کې ډېرې سیمه ایز رادیو غانو او تلویزیونونو خوانی زو برنامه ته پاملرنه ډېره کړی چې دا نه وخت هم د زده کړو د بهیر په پرمختګ کې ګټه ور تمام شوی دی. د یاد سیمه یو بل سدون کې قاری فتح الله وایي
کته ویم یوازینې د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اول مقامونو راځي افتخارات راوړي د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنۍ کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فائدہ رسیږي یعنی هغه تعلیم بر حکومت چې په رسنۍ کې هغه د بازي رسنۍ کې مثال تعلیمي درسونه جریان لري
یاد دی وی خو د افغانستان له هغه سیمو دی چې د زده کړو پر مختګ پکې سناسه ډیر دی د دې ولایت په درې سو یو یو حکومتي او یو سره یو دیش خصوصي خوانځي کې ټول 2,95,999 زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې د دې جملې 9,83,310 تنه نجونې دي خو د نور افغانستان په شان په خصوص کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې خوانځي ته د تک اجازه لري
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان مهیروي خو یو ځل بیا په مخکړې د خبرونو لاندېسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي ادارې او چاوي اټکل کوي چې په روان 2023 کال کې به څوره ضرورت پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وسه وزره کسان بشري مرستو ته اړوي او چا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرح کې چې پرون شنبه خبره کړې ویلي دغه شمیر کسان د افغانستان د وګړو ته باندې نیمایي برخه جوړوي سبا دوشنبه د افغانستان په ته باندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن دا خبر ورکړی او ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9,500,000 کلونو کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي د پولیو ضد واکسینو کمپاین داسې مهال په افغانستان کې پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې ورستیو کې اندېښنه ښکار کړې چې له پاکستان افغانستان ته په نوې استنول شو کې د دې خطر شته چې د پولیو وایروس موجود وي او نور سیمو ته سرایت وکړي د اسرائیل پوزنن اعلان وکړ چې په غزه ترنګ کې د روانې جګړې په محل 14 نور سرتیری وژل شوې دي اسوشل پرس خبري اژانس راپور لمخې دغه سرتیری د جمعې او شنبې پورزو د غزه په مرکزی او جنوبي برخو کې وژل شوې دي په دې سره په غزه کې د اسرائیل خوا د جګړې پایل رئیس د اسرائیل د وژل شو پوځیانو شمیر 1,350 تنو ته رسیدلی دی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بي پیلوټ الوتکه چې له ایران یې الوتنه کړې وه پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بار یوې کښتۍ برید کړې د پینټاګون یو وایي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې پیدا او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبې پورې ستر غرمې مخکې په نخښه شوې ده اوکراینی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد پر جنوبي ښار خرسون ده روسي پراکټي حمله کې لکتر لګا څلور کسان وژل شوی او نه نور ټپیان شوی دي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري
د دفاکټ اوتوریټیز سکسسفولی ریډوس
د واکمنې ډلې مقامات او د کوکنارو کښ 15% په بریالي توپ سره کم کړی او په دې اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې لري شوې دي سپه دې برخه کې د نړیوال ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې درملنې ته اسانتیاوي برابرې کړي
ما عملاً با معتادین سر کار داریم که
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوی او څوک الکیږي چې بی سرپناه ژوند تیروي په دې ډول د معتاد ژوند تباکیږي او بل اخر کورنۍ او ټوله شتمنی له لاسه ورکوي
دا چې نشي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
بدبختانه نشئی مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر کونو باندې ناوړه اغیز کولای شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دی او د زړه رګونه دی.
او د پروګرام په پا کې به په یو ډرامه کې واوري چې زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورجي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیر ناشنا ښکاری. دا چې دا څه ډول یو ناروغي ده دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا خوری څنګه سو ماینا دی وکړه؟
هو او میکرل
ته راک
دا دی وخت
عجبه ده.
څه شي عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وای د هغو بزګرو لپاره د جدي مرستو غوښتونکي دي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی چې دې کار د نړۍ اندېښنې لرې کړي دي، خو د دې سازمان ځینې غړي هیوادونه تر اوسه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په اړه اندېښنه لري او دا کار د نړۍ لپاره ګواښ بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ کلنۍ ناسته کې د دې هیواد د نشئی موادو د وضعیت په اړه بیلابیل نظرونه درلودل. یوناما د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د سروې د پایلې پر بنسټ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت خورا ډیر رقم کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا اتونبایوا وایي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نړۍ اندېښنې ډېرې سوي، خو تر دې مهاله د دې هیواد بزګرو ته د کافي او مناسب زراعت امکانات نه دي برابر سوي.
د
واکمنې ډلې مقاماتو د کوکنارو کښت 15% په بریالیتوب سره کم کړی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې شوې دي. ما په کابل کې د سفیرانو یوه کاري ډله جوړه کړه تر څو له هغو بزګرو سره د مرستو کولو په برخه کې د امکاناتو هماهنګ کولو لپاره هڅې وکړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي دي. زه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې جدي اقتصادي پاملرنه غواړم او د مرستندویه بنسټونو او سیمې له هیوادونو څخه هم غواړم چې پر دې موضوع تمرکز وکړي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې سږ کال د عقرب په میاشت کې اعلان وکړ چې د دوی د سروې پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم شوی دی. دې ادارې تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر شلو ډیر کلونه وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په لړ کې له لومړي مقام څخه راکښته او په دې برخه کې میانمار لومړی سو. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي په افغانستان کې د نوي او خطرناک نشي نسل د تولید او قاچاق په اړه اندېښمن دي. په ملګرو ملتونو کې د ایکوادور سفیر جوډي لاسګاسکا چې دا مهال په دورې ډول د امنیت شورا مشري پر غاړه لري وایي په افغانستان کې د شیشې تولید ډیر سوی دی.
د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې د راپور پر بنسټ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم د تریاکو بیه لوړې شوې او ښکا د تر ټولو ګران بیه نشئی مادې په توګه ډېره شوې چې په دې کاروبار کې د طالبانو د تحریک ځینې غړي هم لاس لري. د ملګرو ملتونو څارونکو ډله د نشئی موادو پر وضعیت د څار د دوام غوښتنه کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاند د امنیت شورا د دې تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته جوابونه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د شیشې په ګډون د ټولو نشئی موادو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن اتونبایوا وایي د افغانستان بزګران د نړیوال ټولنې جدي مرستو ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید شي بخي ازان زنه سم خلاص ولا
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اپونه دمونګه خراب پکړه.
دا مور او کلار دواله
نه شروع دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورکوي درې کوشنیان د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې احتیاط د ناروغي ترڅنګ یو جدي مشکل هم دی، ځکه لږ کورنۍ دې ته غاړه دی چې خپل معتاد غړي دي له ځان سره په کور کې وساتي. کورنۍ له دې عمله دا کار نه کوي چې معتاد کورنۍ ته خطر پیښوي، خو ارواپوهان له کورنیو څخه غواړي چې د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې دې هڅه وکړي چې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي، خو که یې وترټي او له کوره یې وشړي پایله به یې دا وي چې معتاد به د تل لپاره معتاد پاتې شي او درملنې ته به غاړه نه ږدي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
که څه هم طبي ډاکټران د معتادینو په درملنه او څارنه کې د کورنیو ونډه ضروري بولي، خو ځینې کورنۍ د خپلو معتادو غړو څخه تنګیږي او هغوی له کورونو څخه شړي. شیر محمد چې څو کاله یې د خپل اوخي ساتنه کړې وای چې څو ځله یې خپل اوخی له دې عمله رټلی چې نشه پرېږدي. شیر محمد زیاتوي چې خپل اوخی له دې عمله له کوره شړلی چې د کور وسایل یې غلا کول او په هغو پیسو به ځان ته نشئی مواد اخیستل.
او می ترسیدیم نبودا یک روز دختره که خورده
لدی خاطره می رتلی چی داری دلم ما ویل چی او رز بخپل لور خرچا آویا بی قچکون کو تا پلاس ورکری، بلده چی هر وقت بی رات ویل چی پیسی رکره او پیسی رکره.
دا چې له معتادینو سره د کورنیو دغه ډول چلن هغوی له څه ډول ستونزو سره مخ کوي په دې اړه د کابل ښار سره شمالي هدیرې شاوخوا ته ورغلو او هلته مو د شیرجان په نوم یو معتاد سره خبرې وکړې. دی وایي چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی تللی او له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
کورنۍ مې په کابل ښار کې اوسیږي او زه یې له کوره شړلی یم. ما ته یې ویلي دي چې یا به نشه او یا به کورنۍ پرېږدي.
در ارواپوهانو له نظره معتادین ناروغان دي او باید کورنۍ درملنې ته وهڅوي او د ناروغ په ډول چلند ورسره وکړي. د معتادینو د برخې ارواپو نور الله سلطانی وایي چې له کور څخه د معتادینو شړل د هغوی پر ژوند ناوړه اغېز کوي او بیا علاج ته غاړه نه ږدي.
موک عملاً لیدلی چې معتادین له کورونو څخه شړل شوی او څو کاله کېږي چې بې سرپناه ژوند تیروي او خپلو کورنیو ته نه ځي. په دې ډول د معتاد ژوند تباه کېږي او بلاخره کورنۍ او ټوله شتمني له لاسه ورکوي.
در ارواپوهانو له نظره کورنۍ ځکه خپل معتاد غړي له کوره شړي چې د کورنۍ نور غړي په نشو اخته نه کړي. خلار ادا د چې کورنۍ د دې پر ځای چې معتاد له کوره وشړي باید د نشو پرېښودلو ته یې وهڅوي او تل یې وڅاري. په دې ډول به له یوې خوا د معتاد درملنه وشي او له بلې خوا به بیرته نشو ته مخه نه کوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید د کارپوهانو د مشورو په چوکاټ کې د معتاد لپاره په کور کې د درملنې اسانتیاوې برابرې کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې په یو دو څوک نه موتاد کیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې یې د زړه یا مغزي سکتې سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي، آیا رګونو ته رسېدله زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېره ناوړه اغېزې کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي، دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي، دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي، څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي، پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خوش کوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوړي او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو زهري موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو هلته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سي یا سپین کرویت، زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشه را جمع شي، دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرفه خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپله د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیظوي، نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډبکیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثره ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کې. همدارنګه د اپین خاندان کا هفین وي، که هیروین یا پوډر وي، که شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین او میتامفیټامین وي، که دا وي چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همدا د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کېدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشه مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو او سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دي هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي، چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودرېدو بالاخره د زړه د حملې او بالاخره د مرګ سبب کیدای شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حملې، د مغز د وژل کېدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کې چې کوم مواد دی نشه یي موادو کې په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي،
آیا لسره یې رګونو ته رسیدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو وارې رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډېر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کېږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کېدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کېږي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې رسنۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مسؤلیت لري؟ په دې اړه به د یوې خصوصي رسنۍ د مسؤل وحید الله وحید خبرې واورو.
داسې کور او داسې فامیل به نه وي چې هغه هلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو، دا نو په هر کور کې ستاسو اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلي دي، دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی سي، د نورو خلکو ایغو کورنوې کیسې ورته کولی سي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدن متاثر شوی، هغه لارې چارې ورته خودلی سي چې هغه څنګه یو فامیل کولی سي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوي وکړي ترڅو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخونه کی، هغه لارې او چارې ورته خودلی سي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو لامل دغه بدبختی ته مخه کړی ده، نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب په اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلای په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو، دا ټول هغه لارې چې یوازې رسنۍ دا کار کولای شي، بل څوک د موږ ټولنې کې بیا دغه امکانات نه لري. که چیرته رسنۍ د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د موږ دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري، دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي او یقینا به موثمر واقع کېدای شي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونو نس 22 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپغ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ترجمه کې صدا شې د چې سلطان په یو کارخانه کې کار کوي، او په میاش کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن زرغونه روغه جوړوي، خو کله چې دای کار ته ولاړ شي زرغونه بیرته ناروغه شي. زرغونه د خپل ناروغي د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډیره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خوب نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان می درد کوي، خوا می ګرځي، سر می ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې هم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بستال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نه آرامه یم.
ولې نه آرامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ته راکه
دا دې واخل.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوښمه چې ته څه مریضی لري؟
پوڅه شي پوښوي، زه څه ډول نه جوړی لرم.
خورې ته په ایروینو اخته شوې؟
څه شي زه په ایروینو اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته ایروینی شوې.
نو ما خو هیڅ وخت ایروین نه دي څکولی، څنګه په اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وی څکولی، خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي، او دو وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ترگل جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑو ترگل جنگا سے چل را باندھ کی
شي فرختيني دا بسته چم کلا کلاويني پمينا سوق مړي کو جدايه دي غور زوم دخله نويني زما دلبر اټر مات نياز بيني پمينا سوق مړي شو متنگا ما وسات دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی یار غنم رنگا ما وسات دمڑو ستر گد جنگا سی چل را باندھ کی